یادیږي. دریم سوال د درکل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنای ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوهویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني، دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو ځنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2. د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راشي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو که چیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري په هماغه ځای باندې د ان قیمت یعنې یو وضعه کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضعه کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربن تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سي ایچ فور. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سي ایچ سي درې ایچ اته، یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته او سي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نومې ښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نومې ښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کېږي او بیا د ای این ای ورستاري پر هغه باندې اضافه کېږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کېږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاري ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نومې ښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې ویني. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نومې کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سي این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نومې ښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه. نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو، وروسته د وای ال کلمه اضافه سو، یو اټم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. بیا ستاسو دته د فرمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپل څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو، یا هم ترتیب او په همدې ترتیب د کاربون له څلور اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ورباندې چش کړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنی د کاربونونو شمېر څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیبو ګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی اوږد زنځیري شکل سره او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو، شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کیږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوهم سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یې دده اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوع ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي. چې پروتون او نیوترون چې دي، هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي، هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې وینئ، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي، هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي، د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغلې. چې نیوکلون یعنی د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو، د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو. چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده، چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا هم ولولو خیر، چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده، او په همدې اساس په پي تور سره ښودل کېږي. د پروتونونو د چارج چې ده، هغه په کولم سره اندازه کېږي، چې هغه مساوي ده 1.6 × 10^-9 نسبتي چارج یې مثبت 1 ده، او کتله په کیلوګرام سره 1.6 × 10^-9 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده، چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کېږي، د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي، نو په کولان سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.6 × 10^-9 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده، او نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.0008 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده، چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تور سره ښودل کېږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي، چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.6 × 10^-9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ده، هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي 1 ده، ځکه چې منفي ذره ده، نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 1.0010^-1 ده، چې نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، د چارج له نظره خونسا ذره وه، او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري، نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي. چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه، هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاد، په 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفاظ ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړه. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وي د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چار له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو رادې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پیژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کېږي، یعنې منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی شو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کېږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کښې ویني سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کېږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چیش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمیر یو له بل سره چیش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د یو 11 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري، نو وایو چې دوی یو د بل چیش دي، ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمیر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمیر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دي، نور هغه موږ او تاسو وینو اټومي نمبرونه یو شان دي دې ترتیب سره، خو اټومي کتلې او د نیوترونونو شمیر یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټومي تیوري وایو چې د بور په اټومي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1900 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټومي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي چې دا بور په خپل اټومي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بورد اټومي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغوی الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسي ډېره نږدې اوسي انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعاع هم خوانتی میده. نو د اوربیتالونو شعاع کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیتالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب سي او نه به هم څه سي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې قشر څخه قشر یا مدار څخه و لیرې قشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي څه کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې قشر ته بیا انتقالیږي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته څه کوي ازادوي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کیدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کیدای سي په دې معادله کې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برک ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو. سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویله د بورد اټومي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه، چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویله خپله د رید بریک ثابت ده، او خپله همدې اساس نیو چې ده هغه فریکونسي ده. نو راځو وي په همدې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کېږي په دې فورمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوې ده. اوس موږ او تاسو څه پیدا کوو؟ فریکونسي، یعنی وي پیدا کوو. نو په همدې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وضع کړو، د آر قیمت مساوي ده په درې اشاریه اته ویشت ضرب لس په توان د پنځلس. همدې اساس د ان یو پر ځای لري چې یو مربع، او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په څو سره؟ درې مربع سره. نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغوی چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو. بالاخره موږ او تاسو یو قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په دوه اشاریه یو نوي زار د لس په توان د پنځلس هرتز سره. د فریکونسي د وي قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ. نو په همدې اساس وایو چې د دوی دغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره. نو په همدې اساس په دې معادله کښې موږ او تاسو دا ثابت کړله. نو دا و ګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د اټوم اساسي ذرې کومې دي، دوهم سوال ایزوتوپ تعریف او یو مثال کښې یې وښیاست، یعنی اول به ایزوتوپ تعریف او بیا یو مثال کښې یې یادونه کوئ. درېیم سوال د پروتون او الکترون نسبتي چارجونه ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ